تړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه و منئ. د خبري غړی زیاتره وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز رهبر میاں نواز شریف وطن ته د جلاوطنۍ نه پس ستنېدلی. په دا غاړه باندې قانوني او سیاسي اړخونه باندې به هم درته تازه حال درکو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف سلور کرنے جلاوطنۍ ورستو پاکستان ته رسیدلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال په زور له ملک نه وباسي. حماس ډلې دوه امریکایي یرغمل شوي مېرمنې خوشی کړي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم تر بریا پورې د جګړې ژمنه کړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میاں محمد نواز شریف له نږدې سلور کلنې جلاوطنۍ وروسته نن د اکتوبر په 21مه پاکستان ته ستنېدونه پس خپل پلرنی ټاټوبي لاهور ته رسیدلی. نواز شریف نن سهار په ځانګړي الوتکه کې له دوبۍ اسلام آباد ته ورسید او بیا په بل الوتکه کې لاهور ته ولاړ. د پاکستان ټلویزیونونه ښایي چې د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کې جوړې شوې جلسې ته به ورځي. دا مهال په دغه جلسه کې په سټیج د هغه لور او ورور شهباز شریف او نور مرکزی مشران ناست دي. نواز شریف نن په دوبۍ کې پاکستان ته ستنېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حالاتو سمولو قابلیت لري.
دا خبره سمه ده چې حالات مو په خپل خراب کړی دي او دا به په خپل سمو. کچری په خپل خپو ودریدل غواړو لدا کار به هم په خپل کو بل سو بنه راځي چې مونږ راپور تکلی.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد یو احتساب عدالت د توشخانی په مقدمه کې د نواز شریف د نیولو وارنټ تر درې ورځو ځنډولی دی. د یاد عدالت جج محمد بشیر دا پریکړه د اکتوبر په 19مه له هغه وروسته وکړه چې د نواز شریف وکیل مصباح وویل چې د یادې مقدمې اورېدنه د اکتوبر په 23مه ده، نو نواز شریف به ورته حاضر شي. جج محمد بشیر وویل چې که نواز شریف پر دې نیټه عدالت ته حاضر نه شو نو نوره کاروایی به وروسته پر مخ وړي. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایۍ پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپلو هیوادونو ته به لیږي. ده وویل چې دوی د افغانانو ترڅنګ د هند او ځینو نورو هیوادونو کډوال هم نیسي او خپلو هیوادونو ته یې استنوی. بل پلو د پنجاب د کورونو چارو وزیر عامر میر هم پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د ورکړل شوي وخت تر ختمېدو وروسته بعد نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په رسمي توګه عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو کډوالو ته د اکتوبر میاشت ورکړي چې له دې ملکه ووځي. د پاکستاني حکومت د دې پریکړې پر ضد د ملک په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم شوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دې په زوره له هېواده نه وباسي. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال مرستیال ویان فرحان حق بیګا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته یې پناه ورکړې ده، خو د ده په وینا هیڅ کډوال باید په زوره ونه ویستل شي. د زیاته کړه چې په دې باور یو چې هیڅ هېواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هېواد ته په زور استانه نه کړي. فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نیسي او وباسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزا کې تر بریا پورې جګړه به جاری ساتي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د جمعې په ورځ دوه امریکایي یرغمل شوي خوشي کړل. حماس ډله چې د غزې په تړانګه کې واکمني کوي د جمعې په ورځ یو کم شپېته کلنه امریکایي جودیت تایرانان او د هغې ولس کلنه لور نتالی کنان چې د اکتوبر په اوومه د اسرائیل په سویل کې د دوی په برید کې تختول شوي وو خوشي کړل. رویټر خبر ایجنس یو وخت سپور کړی چې پکې دوه میرمنې خودل شوي چې ګیر چاپیرې درې اسرائیلي عسکر دي. نتنیاهو د جمعې په شپه ناوخته بیان کې وویل چې د دوی دوه برمته شوي کور ته رسېدلي دي او د نورو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. اسرائیلو د پلان شوي ځمکني یرغل لپاره غزې ته نږدې ټانکونه او سرتیري ورغونډ کړي دي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له اوومې راهیسې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وجې په غزا کې د وژل شوو کسانو شمېره 3315 ته رسېدلې او 4615 تنه ټپیان شوي هم دي. د روغتیا وزارت ویلي په وژل شوو کې 1,655 ماشومان او 9,650 ښځې هم شامل دي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن دوه لوبې روانې دي. لومړی لوبه د نیدرلند او سریلنکا ترمنځ روانه ده. په بل هغه کې ساوت افریقا په 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 399 منډې جوړې کړې او اوس به انګلینډ دغه هدف ته ځان رسوي. انګلینډ اوس بیټنګ روان کړی. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو درته وړاندې کول. دا خبري غړی دو په دې خبري غړی کړای کی زیات وخت به مونږه د مسلم لیگ نواز رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د سلور کال جلاوطنۍ پس هیواد ته راستون شوه هغه وخت باغې ته ورکو ک تر پای را سره پاتې شوی. دا ځنې مهم مطالب به هم وری. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان ته د ستدیندو نه مخکې په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل،
قوم کو معلوم ہونا چاہیے خربوں روپے کی ادائیگیاں سر پر کھڑی ہیں.
په پاکستان کې د ولسی وګړو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه باندې یو عدالت نوټس اخیستی دی.
او دا خپل ډیره تشویشناک خبره ده چې مجموعی دا وخت د عدالتونو کوم یو نظام روان دی او دا غو چې کوم یو تقسیم دی ډیر واضح نو دا خپل تشویشناک دی.
په خیبر پختونخوا کې د دوو کالو تیرېدو باوجود تر اوسه پورې د ښځو باندې د کورنۍ تشدد په اړه کمیټه په ځلي توګه نه دی جوړې شوې. یو وکیل په عدالت کې عرضی کړې ده. دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یی. خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم. اسحاق امیری هم را سره دی او د جمنه سره سم ورزو لاهور تا. زمونږ همکار طاهر جمیل دا مهال په لاهور کې موجود دی او د پاکستان مسلم لیگ نواز رهبر او د دې ترڅنګ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته رسیدلی دی. سه حالات دی پز مکه باندې طاهر جمیل له ورزو. طاهر ستړی مشه. دا مهال په لاهور کې دا یو ډیر لوی سیاسي غونډه یا سیاسي شودا اسه حالات دی پز مکه.
جی ډیر مننه. جی بالکل، دا لاهور کې ډیر مود بعد یو دسه اکټیویټی را دسه جلسه دا غونډه دا او دی کې او چې موږ دا هو چې د مسلم لیگ نون پر وسه پورې لاهور کې ټول کې غټه دا شودا نو دا به اس غلط به نه وي. د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې سلور کال بعد نن خپل وطن ته پاکستان ته هیواد ته راستون شوی دی. لومړی هغه تعصبه د اسلام آباد ایرپورټ ته راغلی. هلته 100 کې قانوني ټیم او عورت وک هغه نه پاس لاهور نړیوال علامه اقبال نړیوال وای ډګر ته رالی او هغه دینا په هلیکاپټر کې هغه شاهی کلی ته دی وخر رسېدلی. شاهی کلا د جلسې ته څنګه کې دا کلا دا جلسا ګریټر اقبال پارک کې دا او دې په څنګه کې شای کې لیک نواز شریف دی وخت موجود دی الته د ماخام الته منځوک ال د پارټي کم نور مشران دی خپل حکم د ضرور د شباز شریف خوانه وزیر اعظم اغا د اساقدار او نور کم مشران دی پارټي سینئر کسان دی هغه سره الته منځوک او لک سات بال ته دمکی وغه نه پس با د جلساګا ته سخت سکیورټي کې ګریټر اقبال پارک ته
طاهر کدار ته وای چې کم داوی کی گیا مونگ چی کم پر ٹیلیویژن سکرینونو باندی مونگ گورونو آیا واقعی لاہور دا مینار پاکستان دا میدان دا پورا رای دا دیر لوی دے نو تاسو گنے چی واقعی پا دوم را زیاد تشمیرہ کی دا مسلم لیگ نواز کار کون کی راغلی دا جلسے تھا
جی دوی چې کومې دعوی کوي دا غداو به لک سات پس پورې ځکه پته لګي او د دې وجوهات دا غدي چې اوس پورې لاهور کې مونږ ډېرې غاټې غاټې جلسې لیدلې نور پارټي ګوندونو مونږ نور کم سیاسي جماعتونه دي هغه هم غاټې غاټې جلسې کړي او چې لګ مونږ ډېر شاته لاړ شو نو بنظیر جلسې هم دلته وي بنظیر شهید پوخانی وزیر اعظم نو لاهور کې ډېرې غاټې غاټې شوګانې شوي خدا هم د نون لیگ په اړه چې مونږ خبر نون لیگ دی نه مخکې لاهور کې داسې شو نه ده کړې نور جلسې خوشي وي دي دا مونږ پاکستان لاہور دا تاریخ اڑا جلسہ نو شوئے لے خود نون لیگ تاریخ ڈول کے گاڑا جلسہ دا نون لیگ مشران دا دعوی کی کم سی دریال تا انتظامیہ دا چې سلوی غذر صرف التا کرسی التا لگی دلی دی او دین علاوہ خو اغم دعوا دا دا سی دا کسبا کسان با او کم پلویانی دا با لکاو کی برازی او نا صرف دا لاہور ندی دا کسان کم جلسے لراغلی بلکہ نزی نزی نورم چکم زلی دی نور اولس پلی دی دین علاوہ نور سوبین چکم دی
کلن غنتراته وې امنیتی صورتحال سدې د پاکستان پولیس یا د دې ترڅنګ د لاهور چکم نگران حکومت ته د دې جلسې لپاره د امنیتی په حوالې سره څه تنظیمات کړی
جی بالکل دے جلسے چکل اعلان ہو شو تقریبا یو ہفتہ مخکنه دے جلسے انتظامات روانو او نون لی کسان بدل تر اصل دے جلسے انتظامات میں کول جلسے تیاری کیدلا خو دا سرا سرا کم دا کم ضلع انتظامیہ دا کم ڈی سی کمشنر او دا کم پولیس کم مشران دی پولیس کم افسران دی ڈی آئی جی آپریشن با وقتن پا وقتن مزید لا ورتا کو نن من خبرو کو نن ہم دلتا لس ذرا پولیس افسران دلتا پر ڈیوٹی من تعینات دی لس ایس پین دی پنجہ دیش ڈی ایس پین دی لاگن علاوہ پنځلس ٹریفک وارڈن هم دي چې دی ٹریفک کم خواہ شاہ کم داغ ٹریفک نظام دے اگے سنبھال کر دے شپاڑ سے پارکنگ مقامات ہم نے ساز کری دی نو لو ڈیر لوئے تو گا من دلتا دے کم سیکیورٹی اور امنیت انتظامات دی اغم دلتا شوی دی جی
صحیح ڈیرا ڈیرا مانا نا اور دن کو طاہر جمیل برا سرئی پہ نور خبرونو کہ ہم او دغه جلسے او دین پس جلسے تبا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورزی او غچ پخپل وینا کی سوی داغه پاڑا بندرتا معلومات درکو مونږ په دې موضوع کې پاتې کیږو زمونږ همکار طاهر خان دې سیاسي شنون کې دې په دې سیاسي پرمختګونو د نږدې نظر ساتي طاهر خان ستړي مشي تاسو به هم ګورئ چې په مونږ په سکرینونو ګورو د دینه مخ کې دوبای نه چې کله په خوانی وزیر اعظم نواز شریف الوتکه کې سوریدون واغه بیا دا خبرو کې حالات خراب کړي مونږ هم دې مونږ به بیا خکو تاسو سګنی د نواز شریف راتګ د پاکستان سیاسي سيناريو یا سیاسي منظرې د پاره څه اهمیت لري
سلام تاسو ته تاسو رودونکو ته زما نظر دا دی چې زیات اهمیت خو په خپل د مسلم لیگ نواز ډلې لپاره دی او ځکه چې هغه ته په انتخاباتو کې خپل مشر چې دی وته رهبر وي اوس هغه راغی او هغه شخصا موجود دی او د مسلم لیگ نون لپاره خو یو ویلې شي چې دغه لپاره یو حوصله دغه یو بنیاد دی ځکه چې په پاکستان کې د شخصیت او په سیاست کې یو رول پاتې شوی دی او یو رول دی او یو رول به وي هغه له سره خو لیکن تاسو وګورئ د نواز شریف لپاره ډېر لوی چیلنجونه مخې ته دي او په هغه کې موږ وګورو د پنجاب سیاست دی په ماضي کې تاسو وګورئ مسلم لیگ نون نواز شریف په خپل درې واري حکومت کړی دی خو که تاسو وګورئ نو د هغه حکومت بنیاد پنجاب و او دا خو پاکستانیان نم پی جنی تاسو په دې باندې ډیر خبر یې چې خیبر پختونخوا ته وګورو یا بلوچستان ته لاړ شو یا سند ته لاړ شو نو هغه رقم خو د مسلم لیگ نون هغه سیاسي حیثیت هلته نشته البته ماضی کې اتحادیانو سره جوړ کړی دي حکومتونه. نو د پنجاب که تاسو وګورئ په سیاست کې ډېر لوی بدلون راغلی دی. او بیا که موږ لاړ شو
طاهر خان، لکه ستاسو مقصد دا دی چې یاره دوی به کوشش کوي چې موږ کم سیاسي کیپیټل یا سیاسي ذخیره بایلو دي، د هغې د واپس اخیستو دپاره به نواز شریف د خپل ګوند دپاره کار وکړي. طاهر خان، که موږ نورو اړخونو ته لاړ شو، آیا تاسو ګڼئ چې یاره نواز شریف وایي چې دا حالات به موږ ښه کوو، دغه ګوند هم دا دعوه کوي چې یاره دغه لورم بار بار وایي چې پاکستان کې لوډ شیډنګ ختم شوی، پاکستان کې سیاسي استحکام او پاکستان کې اقتصاد ښه و، نو تاسو ګڼئ چې یاره نواز شریف راغو هغه به داسې یو بیانیې سره، داسې یو نوې ستراتیجۍ سره را برسېره شي په راتلونکي وختونو کې چې د پاکستان دغه مشکلات به ختم شي؟
ګوره، دا خو به زما خیال وخت واخلي، ځکه چې که اوس دا وخت موږ وګورو چې کله د نواز شریف د کشر ورور شهباز شریف وزیر اعظم و د اتحادي حکومت مشري کوله، نو لکه یو عمومي تخلق خفګان و په پاکستان کې چې اقتصاد کمزور و، ګراني و، او ظاهره خبره ده په هغې باندې اثر خو تاسو یاد دي چې کله به د مریم نواز نه تپوس شو چې لکه مشکلات دي خلکو سره مخامخ دي، یو روزګار نشته او ګراني ده، نو هغې به وی چې دا خو زمونږ حکومت نه دی که نه دا خبره. مانا دا وه چې هغې نه احساس کړې وه، لیکن خلک خو به همدغه وی چې نواز شریف روړ دی شهباز شریف. نو بهرحال مشکلات هغې ته هم شته، ځکه نن چې پی ټی آی کله تحریک انصاف خپل رد عمل ظاهرو د نواز شریف په راتلو باندې، نو د هغې بیان یو ما کتو په هغې کې زیات مین فوکس اقتصادي معاملو ته، هغې خو دا خبره کوي چې د نواز شریف په وخت کې لکه د مسلم لیگ نون په حکومتونو کې اقتصاد د مشکل سره مخامخ و، ځکه دی آی ایم ایف ته ورغلی و او لکه نور هم ډېر دعوه کوي. نو بهرحال او به کتل شي، ځکه پاکستان اقتصاد او معیشت زما خیال چې دومره اسانه به اوس نه وي چې هغه د نواز شریف دپاره. او بل خو اول خدا ده چې نواز شریف آیا په انتخاباتو کې هغه چې کوم امید سره دی راغلی دی هغه رنګ دی ترلاسه کولی شي؟ ځکه ګوره دا وخت کې میدان نواز شریف ته خلاص دی.
صحیح. طاهر خان یو لنډه خبره کراته وکړي، دینه پس بیا زمونږ قانوني پوه دی نورعالم ایډوکیټ صاحب، هغه سره به قانوني اړخونو باندې خبرې کوو. خو طاهر خان، اخیرنۍ خبره که پوښتنه مې داده چې آیا تاسو ګڼئ چې نواز شریف په پاکستان کې تر ډېرو مودو تر دا تیر دوه درې کاله سیاسي عدم استحکام او د ګوندونو ترمنځ هغه موږ ورته پولرایزیشن یا ډېر تاوتریخوالی ډېر حد پوره، تاسو ګڼئ د واپسي سره به په پاکستان کې دغه سیاسي چې کوم معاملات دي د استحکام طرف ته روان شي؟ هغه یو زیرک سیاستدان دی، سیاستدانانو سره تعلقات دي، څه ګڼي؟
ګمان نه کوم چې دا کار وشي، ځکه تحریک انصاف به یو طرف ته ګوزا اخو لوی مخالف دی، لیکن تاسو وګوره چې کله د نواز شریف د راتلو خبره وشوه بیا په کم انداز کې دلته ګوره. د نن سهار نه زه ګورم په ټلویزیون باندې سره ډبل یو موضوع سره شته نه، او تاسو وګوره د پیپلز پارټي د کلک اتحادی او پتیر حکومت کې، لیکن د بلاول بوټو خپل بیان راغلی دی، پیپلز پارټي د چیرمین د نور مشرانو بیانونه راغلي دي چې دا غي دا یو دعوه ده، یو نظر دی چې د نواز شریف ته یو خصوصي حیثیت ورکول کېږي، اسانتیا ورته برابر شوې، یو فرصتونه ورته برابر شول. نو اغیم په دې باندې ډېر اعتراض کوي، نو لکه دغه مسلې دي چې ګمان کوم
او اغیدا وایي په خپلو بیانونو کې، طاهر خان اغیدا وایي په خپلو بیانونو کې چې دا اسانتیا هغه ته څوک ورکوي؟
دا خو ګوره دا خو دلته پاکستان اوس خبردار دی، دا کار څوک نه وي، لیکن د پاکستان خلک اوس په هر شي باندې پوهیږي که څوک دا خبره کوي، که هغه ریاستي ادارې وي، که هغه سیاسي مشران وي، چې موږ به په خپلو پخوا په شان په تقریرونو باندې د خلکو ذهن بدل کړو. زما خیال دا به اوس مشکل ځکه وي چې یو خو سوشل میډیا دا خلک نسبتاً سیاست کې او بل ځوانان راغلي دي، نو هغه هر شي هغه خو نوم نه اخلي، خو اته پته چې دی مراسم
دی. ډېره مننه آباد سي، خوشاله چې اوریدونکو تاسو مشال لیدي او ته وګي وړي د مینه پس راځو.
دا مشال رادیو
زمشالې ریو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سپریم کورټ او د های کورټ وکیل دی او قانوني پوه دی نورعالم خان اډوکیټ صاحب را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. نورعالم صاحب سلامونه احترامات، ستړي مشي، په خیر راغی.
ډېر مننه، ډېر خوند یو کې تاسو په ترو باندې مونږ چې دی اوریدونکو ته چې دی خبر راوړی شو.
صحیح. نورعالم صاحب، چې کوم د نواز شریف به حیثیت سیاستدان د هغه پر رد چې کومې قانوني مقدمې جوړې دي، مختلفې مقدمې دي په احتساب عدالتونو کې دي، په خوا دا په ډیرو عدالتونو کې په دې اړه باندې څه فیصلې نه دي شوي، تاسو څه ګڼئ چې د نواز شریف واپسای نه پس هغه ته کوم واقعي قانوني مشکلات شته؟
ګوره داده چه زمونگا پا ملک کی چه دی قانون چه دی دخات خلقو پا اختیار که دی چه اغی او واری نو حالات یو شانتی سی اوس دا پخوانه وزیر اعظمو دا پانامانا اکاما ترالو او بیای چه دی وزیر اعظمی ختم شو او دمرا پا ایغشو چه مختلف کیسونا پی جور شو دا اغا سره او چه دی دا پاکستان نا چه دی لے گلے ہو اور ساڑھے نو سال بعد را لو نو اگے کے خود اپیل لو کرے آگو
سلور کر
جی اگر مکھنے خبر ادھر
تک
آگا چی دبا نے عمر قید سزا ختل ہوا چم عمر قید سزا ختل ہوا اگا عمر قید سزا چی دے اگے دا پارا سپریم کورٹ کے بین جوڑ شو من چی چور ادم لیٹ سی آگا چی ایکسپلینیشن ورکے وجہ بخی چی لیٹ شما دے ساڑھے نو سال پس سپریم کورٹ ترالو آگا ہر ختم چو بیا وزیر اعظم جوڑ چو نو اس چی موجودہ چی کم حالات تھی دے کے دت سزا ملاو شے ہوا پا اکاما پا آگا کیس کے اور پدبانے نور چی دی پینزہ کیسونا دی خو بیا پا آگا وقت کے چکلا دا آغا وقت وزیر اعظم سره چې دی د یغوشوا خبر او شو ډیل او شو ان ار او شو نو بیا چې دی های کورټم چې دی د ضمانت خارج کړو او سپریم کورټم چې دی د ضمانت خارج کړو دو تویدو چې د بیمار یم
هغه
چې دی
معافی غواړم د عدالتونو یا د عدالتونو د کنټرولولو یا د عدالتونو د یک طرفه یا بے طرفه کیدلو باندې به که مونږ د دوی په مقدمو د هغې په سټیټس خبرو کو نو څنګه به چې د دوی موجوده د ده پر ضد چې کومې مقدمې دي د هغې سټیټس څه دی آیا ده ته به څه نقصان ورسي د دې د وجې نه
نہ موجودہ حالات چی کم ز گورما بحیثیت یو قانون دان
جی
نو دادا چی د سر چی کم ایغ شوی دی زمونگا یو پولیٹیشنم پا دی یقین نلری
جی
چی دی عوام پا ووڈ بانے ما تا اقتدار را کرے کے دیشی یا چی دی پا اقتدار کے رات لے شما یا دا الیکشن پا ذریعہ بانے دا اقتدار کے رازما
جی
دا ٹول چی دی دی وی چی لابنگ کم کی گی اگا لابنگ چی دے چا مضبوط وی نو اگا سڑے چی دے را دی اس چی کم فیصلہ چھوے دا نو راسنون کی دور کی با وزیر آزم چی دے دا لور بھئی مریم نواز بھئی دے با آئندہ چی دے دا پاٹے مشر ہو بھئی خودی با وزیر آزم نو جوڑی گی اس چی کم موجودہ حالات تی اگا دا کم وقت نا ڈیسیجن چھوے چا اکم یو ڈان لیگ چی کم ایشو جوڑا شے ہوا اغی کې د اغه فیصله شو چې را دا بچی دې ستا چې دې چې کوم لور دا اغه بچی دې مشرې ترا دې او ته بچی دې یو طرف تکی کې د پاتې مشری به در سره نور بل سر دې چې کوم حد پورې دا کې سونو یو دا نو تاسو وګورئ چې کلا چې دې زمونږ محسوس خلق چې دې یا لابي چې دا اغا چې کلا هم چې دې د چا پیغمبر خلاف یہ شروع شی نو بیا کے سنو بیا واپس رہو جی بیا چدی یو پولیٹیشن تو وہی چپد بانے پلانے پلانے کے سنو جوڑ کا اگر چکلا دے اقتدار نہ اخوا کیا بل راولی نو اگر تو چوتی ترا گیر
صحیح نور عالم صاحب
پ ملک کی چدی لیڈرشپ پکار دے
جی جی.
او لیڈرشپ دمونگا ڈیر کمے دے ولی چ اگی د قوم او د ملک پ ووٹ بانے یقین نہ لری
جی 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 ڈیرا ڈیرا مننا نور عالم خان صاحب
گرین سگنل ورکی
صحیح ڈیرا ڈیرا مننا نور عالم خان صاحب آباد سے اور مشال ریڈیو تک وگی اور نواز شریف واپس آئے صورت کی داغ موضوع سیاسی اور قانونی اڑخن متاثر کول آباد شی اور مینا پسراجو
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تو وگی او ہم پدی موضوع کی پاتی کی گو دا پاکستان پا خوانے وزیر اعظم او دا مسلم لیگ نواز چلے قائد نواز شریف دری زلہ دا ملک وزیر اعظم پاتی شوے دے دا ہا گند ہی لمن دے چی کراتون کی انتخابات تو گٹی نو نموڑے با پاکستان لروانو اقتصادی سن زو باسی دا مونگ ہمکار بوریوال کا کرد نواز شریف سیاسی جون تا کتنا کردہ را دی چی دا بور
په 1950 کې د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی نواز شریف له پنجاب پوهنتون څخه د قانون په برخه کې د ډیګری لترلاسه کولو وروسته لومړی کاروبار او بیا په 1960 کال کې سیاست تمخه کړه. هغه په پاکستان مسلم لیگ کې شامل شو. نواز شریف د جنرال ضیاء الحق د مارشلا پر مهال له 1971 څخه تر 1975 کال پورې د پنجاب د خزانه وزیر وو او له 1975 کال څخه بیا تر 1990 کال پورې د پنجاب صوبې اعلی وزیر پاتې شوی وو. نوموړی په هغه وخت کې د اسلامي جمهوری اتحاد برخه وو کوم چې د ملک یو له مهمو ګوندونو ګڼل کېده. نواز شریف د 1990 کال د اکتوبر پر 14 د ترسره شویو عامو انتخاباتو په نتیجه کې په لومړي ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه یې له واک لرې کړ. خو سپریم کورټ د هغه کال د مئی پر 16 نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کېږي چې نواز شریف د پوز د زیات فشار له کبله د جولای پر 13 له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و. خو د 1999 کال د فروری پر 3 ترسره شویو عامو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په دویم ځل د ملک وزیر اعظم شو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف 14 میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د ډسمبر پر 10 نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل شو. نوموړی د 2001 کال د نومبر پر 26 پاکستان ته ستون شو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13 په ترسره شویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر اوسېد. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11 عام انتخابات ترسره شو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه غیبه په 23 اکتوبر په پودی عدالتونو کې د ملکی وګړو خلاف مقدمه پر رد د درخواستونو اوریدنه کوي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راشد خټک را لېږلې.
د پاکستان سپریم کورټ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې په بازی عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو چلولو خلاف ورکړل شوی دي. د سپریم کورټ د کاز لیست تر مخه د درخواستونو اوریدنه به د ګل په ورځ په 12 بجو شروع کیږي. د دې درخواستونو اخرنۍ اوریدنه د سپریم کورټ په کسیزه بنچ په 3 اگست کړې وه او د ډیرو درخواست ورکوونکو وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړي وو. د قانون پوهانو او عدالتي رپورټرانو په وینا دا مقدمه په آخري مرحله کې ده. په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر مطیع الله جان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
اصل سوال یہی ہے کہ کیا جو آرمی ایکٹ اس کے تحت سویلین کو بھی فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟
اصل سوال دا ہے کہ آرمی ایکٹ لاندے پا عام خلق پا فوجی عدالتوں کے مقدمہ چلے دے شی کنا. پر دیکھو اس نوی خبر دا ہے کہ دا بینچ کو فیصلہ ہو کر دے خواہ خلاف تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندے اپیل کے دے شی. دا اپیل مطلب دا ہے کہ تردے لوئی بینچ پا ورت جوڑی گی اور ضروری نہ دا چھ پخا بینچ کے دا 15 ججان ہم شامل ہوئی. اس بگورو چھ سکے گی دا گول پا ورس پا دے کیس کے لوئی پر مختب ہم کے دے شی.
ابھی منڈے کو اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی.
پنهم مئی د عمران خان د نیولو خلاف ته هغه د پلویانو په احتجاج کې پوځي ودنیو او تاسیساتو ته د توان رسیدونه پس پوځ ویلي و چې په دې تړاو د 202 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانه کړې دي خو تر اوسه چا ته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه کرنل انم الرحمن ایډوکیټ چې د درک شوو کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاد مقدمه کې هم فریق جوړ شوی دی مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په خپل حکومت کې 9 کسانو ته پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه. د اوویل چې د او د نورو ملګرو د دې سزاګانو خلاف په هیکونو کې اپیلونه کری دی.
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں تمام 29 افراد کے خلاف
ٹولو اہم خبر درج دے عمران خان کو حکومت کی پدی نہوشت کسانوں کے دچا خلاف ہم ایف آئی آر نو درج شوی. دوی ٹول بغیر دا ایف آئی آر نہ نیول شوی او یو عدالت ہم نو پیش کرل شوی. خر وقت عمران خان او جنرل باجوا پے وصفو دا عیسائی مشر فیض حمید با کسان پر تکول او جنرل باجوا با ہوتے دا سزا ور کول دا پر پوزی عدالتوں نہ جوڑول. پدی نہوشت کسانوں کے دریو تے دا مرگ سزا ور کول شوی او نور تے دا اتو نہ واخلا ترسوار لسکالو پر دا قید سزا گانے ور کول شوی.
مختلف میعاد کی 8 سے 14 سال کی سزائیں دی گئی.
د ځنې تجدیدګرانو او قانونپوهانو خیال دی چې په عدلیه کې اندرونی تقسیم هم په دې مقدمه اغیز شیندلی شي. په دې اړه په اسلام آباد کې قانونپوه امل خان وډکټ د مشال اډو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سویلینو ٹرائل دا آرمی عدالتونو پاکلا دخشی پاکستان کے لمخ قانون موجود دے نو خبر با دا کول با دا وقت لمخ وی خو چونکی دا یو حقیقت هم دے چی مطلب سیاسی ورکران او خاص کر دا وقت دا پی ٹی آئی کم کارکنان دی آغا دغ قانون زا متاثر دی او دا خپل ډیر تشویشناک خبر دا چی مجموعی دا وقت دا عدالتونو کم یو نظام روان دی او دا غو چکم یو تقسیم دی او ډیر واضح او دا خپل تشویشناک دی.
د سپریم کورٹ د بینچ مشري په جسټس اعجاز الحسن کوي. په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منیب اختر، جسټس احیا پریده، جسټس سعید مظاهر علی نقوی او جسټس عائشہ ملک هم شامل دي. د سپریم کورٹ په خونی چیف جسټس عمر عطا بنیال د دې مقدمه او ردنه د درخواست ورکوونکو د غوښتنو په وجود د نامعلوم وخت لپاره ځنډولې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان پخوانی وزیر اعظم رسیدلې د لاهور ته اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر میا محمد نواز شریف له نږدې څلور کلنۍ جلا وطنۍ وروسته نن د اکتوبر په 21مه پاکستان ته ستنېدونه پس لاهور ته رسیدلی. نواز شریف نن سهار په ځانګړې الوتکه کې له دوبۍ اسلام آباد ته ورسېد او بیا په بل الوتکه کې لاهور ته ولاړ. د پاکستان ټلویزیونونه ښایي چې د مسلم لیگ مشر نواز شریف مینار پاکستان کې جوړې شوې جلسې ته به اوس ورځي. دا مهال په سټیج باندې د غلور مریم نواز، ورور شهباز شریف او نور مقدمي مشران ناست دي. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایو پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپل هیواد ته به یې لیږي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دي په زوره له ملک نه وباسي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان دا هڅه سته چې افغانانو ته پناه ورکړي. دا خو د ده په وینا هیڅ کډوال باید په زوره ونه وستل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزه کې تر بریا پورې جګړه به جاری ساتي. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له وجې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېره 3,315 ته رسیدلې ده. دا مهال د هند په ممبئی کې د ساوت افریقا او انګلینډ ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ لړۍ سیالي روانه ده. ساوت افریقی مخکې بیٹنگ وکړو او د وو لوبغاړو په سوځېدو یې 399 منډې هدف ورکړو. انګلینډ دا مهال بیٹنګ کوي او د پاسه څلورو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو 23 منډې جوړې کړې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د معمول نشریات تاسو پام راګرځوم او تاسو پام یو نړیوال راپور تر راګرځوم. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او حماس ډلې د برمته کسان خوشي کړي دي. اسرائیل وایي چې تر هغه به جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرائیلیان یې نوي خوشي کړي. په دې ترڅ کې د اسرائیل د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزه د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړ. په دې اړه نور حال د احمد شبر پر راپور کې.
د مصر پلازمینې قاهرې ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د حواله لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګنو وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشری مرستو بار یو شمیر لاری د مصر د رفح سرحدي دروازې له لوري داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسیږي. د یو شمیر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشریزې ډېره توقع نشي.
دا مشال رادیو
اس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو ملګری ملتونه وایي هیڅ هیواد هم باید هلته میشت کډوال په زور آل خپل هیوادونو ستانه نکړي. ملګری ملتونه وایي دوی پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې افغان کډوال خپل خوخې ته پرېږدي او په زور یې ونباسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. زموږ همکار احمد شبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دی پرېږدي چې په خپل خوښه ولاړ شي او په جبر دینه شړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپل خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوال یوازې هغه وخت کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښه یې وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پرېکړې په شا شي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر 1 چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب العجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې اولکه یې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللي دي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته د پاکستان د سند صوبې حکومت وایي د نومبر د لومړۍ نیټې به هلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. د سند د کورونو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی به اسناد نه لرونکي کډوال له عدالتي کاروایۍ پرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. همداسې اعلان د پنجاب حکومت هم کړی دی. هغوی وایي چې دوی به هم د نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په باقاعده توګه عملیات پیلوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د سن حکومت د عدالتي کاروای نه بغیر د ټول غیر قانونه افغان کډوالو بیرته د لیګلو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې د سن د کورونو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز د اکتوبر په 15 په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د نومبر د لومړۍ نیټې نه به ټول غیر قانونه افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي او د کراچۍ او د سن د نورو سیمو نه به په بسونو کې د چمن د لارې بیرته لیګل کیږي.
فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے ہم پراپر طریقے سے ڈیپورٹیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے.
دیوائی اس حکومت دا پریکل کڑی دا چی دا نومبر دا رومبئی نیٹے نبا دا غیر قانونا ملکیانو پر زد اپریشن پھیلوی ہاگا کڈوال چی تروسا ندی وطلی دا ہوئی دا نیولو لپارا پولیسو اور ٹولو اڑوندا چارواکو تا لار خوینی شوی دی. غیر قانونا کڈوال با دا سننا دا بلوچستان او بیا دا چمن پولی دا لاری لیگل کی گی.
سن دا بلوچستان کے بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ کے سپورٹ کریں گے اور پھر وہاں سے اس کے بعد ان کو ہم چمن راستے.
نوموړي د خبری غونډې په محل دا وکړي چې د افغان کډوالو ترڅنګ د بنگلاديش، چین، تنزانیا او د نورو هیوادونو وګړي هم استل شوي دي. د سند کورنو چار وزیر دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون د ټولو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر 10 مهلت ورکړي او ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ رېټې به ټول بهرنیان په زور وستل کیږي. په کراچۍ کې روان کال د ستمبر د 9 راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روان روانه ده او د افغان کډوالو او د هغوی د وکیلانو په وینا تر اوسه 1100 افغان کډوال نیولې شوی دي چې د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. آیا د سن حکومت بغیر له عدالتي کاروایی افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلی شي؟ قانون پوها وکیلان وایي حکومت کولی شي چې غیر قانون اوسیدونکي بغیر له عدالتي کاروایی بیرته واستوي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنډاپور وایي حکومت کولی شي او قانونی اجازت هم لري.
د پاکستان چې کوم ایکسټرادیشن لاز دی ګره پاره کې داسې موجود دی چې یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه وي چې دا قانوني تور باندې راغلی دی نو هغه به په هر صورت کې واپس کیږي. هغه په بارډر راشي لاغزي نه واپس کېدی شي او که پولیس یې گرفتار کړي او ټرایل ته بیا نو ٹرائل به هم چې کوم دی کړه ډیپورٹ کړي بل کار بند کړي نو دا کار کولی شي. لیکن په د افغان ریفیوجیز چې کوم مسله ده هغه یوه دا هم ده چې هغه را ریفیوجیز کارڈونا هم دی او یو این او تر اوسه پورې چې کم نگن داغونه لاس نه دی اخشتا ہے.
کراچی کی دا سن ہائی کورٹ یو بل وکیل جلیل خان مروت پیوائی دنی ولی کی دو رستو با عدالتونو کی او دا پولیسو پتانو کی لابغان کڈوالو سرا ناروا چلن کی دلو پولیس تری پیسی اخلی او عدالتونو کی دا قضیو زندی دو لعملا بیا افغانان دا سو میاش چل پارا پا زندانونو کی بند پاتی وی. نموڑی وائی که حکومت دا عدالتی کاروائی لبغیر کڈوال بیر تخپل حیوات تواست وی نو دا پریکړه د افغان کډوالو لپاره خدا
په ډیر خلکو باندې دی هغه خپل کارکردګي شو کې نو فایرونه کټ کی به دې ډیر مشکل پروسس شو شي غریبانو پتانه کې بیا په عدالت کې بیا په جیل کې ډیر ترين نظام دی په پاکستان جیلونو کې ته او بیا عدالتونو ته پیشانو ترازی بیا عدالت نه یو میاس ډیر مې استه کې چې دې ریپورت آرډر وشي بری شي بیا ته جیل کې دې فردر 2 مہینے 3 مہینے تیرې ځکه چې حکومتي کوم افغان سفارتخانه سره معاملات اغلق هغه کلیئر کوون چې تیسترین سوک ڈپورٹ کی گی نو آغا باندن تقریباً 4-5 مہینے جیل تیر کی اور بیا ڈپورٹ کی گی.
دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صوبائی او وفاقی وزیرانو او نورو چاروا کو وار پوار ویلی چوازی غیر قانون افغان کڈوال نیول کی گی خوب کراچی کی افغان کڈوال او ددوی وکیلان وائی د کراچی په زندانونو کې تر 300 نه زیات قانوني اسناد لرونکي افغانان هم بندي. رسول هغه چې د پاکستان حکومت په ملک کې موجود ټول غیر ملکیانو ته د ستنېدو لپاره د اکتوبر 1 مهلت ورکړې. د کراچی په ګډون د هیواد له بیلابیلو خارونو څخه هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته روانېږي. کډوال وایي چې پرله پسې نیول کېږي او زورول کېږي او له دې پرته بله چاره نه لري چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خبری غړی په دې برخه کې د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ د اوسیدونکو دا خبره درته وړاندې کوو چې هغوی وایي د څښاک د پاک اوبو کار د کړو روغتیا په برخو کې د اسانتیاو د برابرولو او په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي د ژوند لومړنۍ وړتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له دې کبله د ژوند په ټولو چارو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د 2022 کال د اوسیدونکي د 2022 کال د جون د میاشتې په دلدله کې هم له ځاني او مالي اړخه ډېر زیانمن شوي ول. نور حال نجیب الله الوخیر راغی.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغۍ او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې اوتن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال رو ته وویل
کوو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزه چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي په اوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کې شر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتمی په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکې خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سره مخامخ دی چه د پی خوزایونو تا تر نورو مخ کی رسیدگی کوي یا پټولنه کې داس زورون کی صحنی ویني چې د دوی پرو حوروان تاثیر لري. سیمیس خبریال محمد الله سروری وایی
دوی په پیخو کې لبیلابیلو حالاتو سره مخ کیږي. زیاتره خبریالان ستونزه لري تر څو پولیس په دې برخه کې د دوی کې تکار سوی وي او د دوی هغه مشکلات حل سوی وي. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده. باید اصلاح کو ماشومان سره د ځانو سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ورکو کور کې ماشومان سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګر کې مخکې وختو کې چې وداسي او څه زیات کو دغه حالت مخ نه ولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه د یو شخص ګواښل ښکنځلې کول په بدو نومونو یادول له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
اوریدونکو نړیوال بینک وایي په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې حالات هم داسې روان وو نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي. د مایکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بینک پر پاڼه په خپاره شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په تیر مالي کال کې د ګرانۍ شرحه ډېره زیاته شوې ده چې په وجه یې غربت او بیروزګاري هم زیاته شوې ده. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو چې د اقتصاد په اړه پکې خبرې شوي.
د نړیوال بینک په ویبپاڼه په خپور شوي دغه راپور کې لیکلی شوی چې په پاکستان کې په تیر مالي کال 2022-23 کې د خوراکي شیانو د زیاتو نرخونو او توانایي د وسیلو یعنی بجلی، تیلو او ګیس په نرخونو کې د ډیر زیاتوالي د مهنت او روزګار لپاره د کمزور مارکیټونو او سیلابونو د زیانونو په وجه په پاکستان کې د غربت کچه زیاته شوې ده. د راپور تر مخه د ګرانۍ شرحه په 2023 کې د 6.15 په حساب نور هم زیاتیږي او په راپور کې د 2025 لپاره د 10% لا نوري ګرانۍ د کچې پیشنګویي شوې ده. صنعتکاران او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو او توانایي د وسیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د اثراتو په اړه د نړیوال بینک دا راپور ښایي چې د روان منتخب حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې یو خواته د هیواد اقتصاد د نور لویدلو نه بچ وساتي او بلې خواته په غربت او بیروزګارۍ هم قابو عمومي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل کولو ګرانۍ او بیروزګارۍ د مسلې د حل لاره دا ده چې په هیواد کې د صنعت او تجارت په سیکټر کې زیاتې پانګونې یا سرمایه کاری ته لاره هواره شي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې په دې لاره کې ستونزه دا ده چې په هیواد کې د اقتصاد وده ډیره کمه ده او د سود شرحه ډیره زیاته شوې ده او داسې حالت کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي.
نو په 22% کې اکنامیک گروت چې دی بالکل ممکن نه دی او نه په دې کې څوک انویسټمنټ کوي نه په دې کې څوک انډسټري لګوي او نه څوک دې کې امپورټ ایکسپورټ او تجارت کولای شي. دا ډېر های ریټ آف انټرسټ دی. دلته پاکستان کې چې کوم پروفیټ مارجن دی هغه 10-15% نه لسو 15% منځ کې دی. نو څنګه به یو کس 22% یا 23% بینک ته ورکولی شي؟ دې سره سره چې دی ګروت زموږ چې دی د جی ڈی پی هغه ډېر زیات لاندې روان دی او هغه 1% او 1.5% کې چې دی په ملک کې چې کومه بیروزګاري ده او غریبي ده د هغې د ختمولو لپاره بالکل کافي نه دی. زموږ موجوده چې کوم خلک یونیورسټۍ او کالجونو نه فارغېږي هغې ته روزګار ورکولو لپاره موږ ته مینیمم 10% اتونه وخت 10% پورې اکنامیک ګروت پکار دی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د نړیوال بینک پر راپور کې چې د پاکستان د ګرانۍ او بیروزګارۍ د نور زیاتېدلو ذکر شوی، نو د دې لوی وجوهات دا دي چې په نړۍ کې د کورونا د وبا وروستو په پاکستان کې د اقتصاد رغونې ته سمه پاملرنه نه وشوي.
د کورونا وایرس چې کوم وبا راغلی و، د هغې نه پس اوسه پورې په ملک کې مسلسل چې دینو یو خو سیاسي حالات چې دینو عدم استحکام، بیا چې دینو غیر یقینی صورتحال چې پاره په ځمنی معیشت بالکل نظر انداز شوه، دا هم دغه نتیجه ده چې نن چې دینو په ملک کې هر یو شیز ګران دی، نور تر نوره ګرانی کی او دا ګرانی دی حد پورې رسیدلې ده چې تیل کا دیر سلوی روپے ارزانے دو ام چدنو ساسر واغی نه پریوزی.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې لحاظ لینمی د نړیوال بینک د دې راپور په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا راپور د روان حکومت لپاره لوی اقتصادي چیلنجونه په ګوته کوي چې قابو موندل به پرې آسان کار نه وي.
په ګرانۍ اشاره کې چې کومه د ستمبر د میاشتې واغه 31.4% ده، یعنی دا د پاکستان د تاریخ په بلندترینو ګرانۍ کې ده. دغه رنګ د پاکستان چې کوم د برآمدات هغه ایله تر اوسه پورې د تیر کال کومنګ وګورو نو 27 ارب ډالر ته ایله رسیدلی دي. دې نه علاوه بیروزګاری شر هم سیوا شوې ده. د ورلد بینک دا رپورټ د راتلونکو حکومتونو لپاره جو موجوده حکومت لپاره یو الارمنګ پوزیشن ښیي.
د میکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بینک په ویبپاڼه خپور شوی دا راپور د پاکستان په شمول د 1.5 ترقی پذیر ملکونو په اړه د نړیوال بینک او نړیوال مالیاتي ادارې IMF د کلنۍ غونډې لپاره تیار کړی شوی و، او دا رقم راپور په کال کې 2 واری د هغه ترقی پذیر هیوادونو په اړه تیاریږي کوم چې د یادو نړیوالو ادارو نه مالی مرستې او پورونه ترلاسه کوي. او په دې راپور کې د 2023 نه تر 2015 پورې د دغه هیوادونو د اقتصادي وضع، غربت او بیروزګاری د کچې په اړه تفصیلي معلومات هم ورکړی شوی دي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلعي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وسلوالو په برید کې د ګومل تاڼۍ د پولیسو یو مشر ژوبل شوی دی. د ټانګ ضلعې د پولیسو مشر افتخار علي شاه وویل چې پرون د اکتوبر پر 6 د شپې مهال نامعلومو وسلوالو په ګومل تاڼۍ برید وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې ایس ایچ او اصغر وزیر ژوبل شو. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ مقصدان مال ګومل توڼې بنې د وسلاولې برید کښې تاڼې دور ژوبل شوی دی. یو پاکستاني پوځ په لکې مروت ضلع کښې د 4 وسلاولې د وژلې دعا کړې. دو د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه په ګومل توڼې بنې د وسلاولې برید حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. په بل لوري د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR له طرفه د اکتوبر په 6 جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د لکې مروت سیمې وانډا سیمو کښې پوځي سرتیرو په خوفیه اطلاع عملیات کښې د وسلاولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 4 وسلاول وژلي او یو یې گرفتار کړی دی. په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې وژل شوي وسلاول په ترهګري پیشو کښې کاکړ وي، او پوځي سرتیرو د وژل شوي کسانو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې وخستې دو. د تیری کې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال ریډیو ته پر ولاژلي یوه بیان کښې ویلي دي چې د پاکستاني پوځ لکې مروت سیمې وانډا سیمو عملیات کښې د دوی ملګرو ته څه نقصان نه دی رسېدلی. او پاکستاني پوځ په دا عملیات کښې د کلي 4 بې پلوه کسان وژلي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خپرونه
پام کوه
په 9:30 بجو
نوی نړۍ
په پوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو،
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، د پیښور های کورټ یوې دوه کسیزې جرګهګۍ له صوبایي حکومت ته ځواب غوښتی چې ولې د کورني تشدد د 2023 میلادي کال د قانون له مخه په خیبر پښتونخوا کې د ضلعو په کچه د کورني تشدد د مخنیوي او د ښځو د تحفظ په اړه کمیټه نه دي جوړې کړي. د دې قضیې بل اوریدنه بعد اکتوبر په 1 کېږي. دا چې دا کمیټه ولې نه دي جوړې شوې، د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور واورئ د یو وړې دمې نه پس. د پیښور هایکورټ دوه کسیزه جرګهګۍ د کورني تشدد د 2023 میلادي کال د قانون له مخه په ضلعي کچه د ښځو د تحفظ د کمیټو نه جوړولو په مقدمه کې د سماجي بهبود د صوبایي محکمې سیکرټري ته نوټس جاری کړی. د اکتوبر په 19 په چیف جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم باندې مشتمل یو بنچ د خیبر پښتونخوا د ټولنیزې خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د ادارې سیکرټري ته امر کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه حاضر شي او د خیبر پښتونخوا د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي مخنیوي او تحفظ په اړه د 2023 میلادي کال د قانون عملي کولو په اړه عدالت ته ځواب ورکړي. په پیښور هایکورټ کې په دې اړه دا درخواست شوی وکیل او د بشري حقوقو کارکونکي مهوش محب کاکا خیلی دایر کړی و. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې دغه قانون بنیادي مقصد د دې کمیټو جوړول و، نو بغیر د دې کمیټو دا قانون بے گٹ دے.
دا ایکٹ ٹول پٹول ایکٹ چکم دے نو دا 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 یو بیکار ایکٹ شو دا دی اس وجود نشتا دے چھے منگو گائے وچھ دا بچہ اللہ سے تحفظ ور کی بدا دے نسوک استفادہ ہو چھتا کی چھسو پور دی کے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز نوی پارا بیا ماں پی خوا پر ہائی کورٹ کے ریٹو کو چھے دا دا دے ایکٹ وقت دے او شو او سمزا مونگا خزی چکمی دی آگے مانے گریلو تشہدو کی گی اور دوی دا اس لارا نشتا نو دا کم از کم دا ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز دی وارتا جوڑ گئی.
دا خضو دا وضعیت پارا دا صوبائی کمیشن پا ویپانا دا کمیٹو پاړه په دغه قانون کې ویل شوی وو چې د خزو د وضعیت لپاره صوبایي کمیشن به د حکومت په مرسته د ضلع په کچه دا کمیټه جوړوي چې 9 غړي به وي او د خزو د صوبایي کمیشن ضلع مشربا د دې کمیټې مشري کوي. دوه بعد د تحصیل کونسل هغه غړي وي چې یاد کمیشن غوره کړی وي. په کمیټه کې بعد سماجی بهبود د منصوبه بندۍ او د خزاني د محکمې ضلع مشران هم غړي وي او سلور بعد د مدني ټولنې هغه غړي وي چې د خزو د حقونو په اړه په ټولنه کې کار کړی وي. د قانون له مخه د دې کمیټې د مشر او غړي حتمی انتخاب به د خرو د صوبایي کمیشن لخوا کیږي او دا به یقیني کوي چې په کمیټو کې اکثریت غړي ښځې وي. خو د خرو د وضعیت په اړه د صوبایي کمیشن پخوانی مشر ډاکټر رفت سردار وایي چې د مشرۍ په توګه د نوموړي کاري موده د 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې ختمه شوې ده او دا مهال د دغه کمیشن نوی مشر نه ده ټاکل شوی. د نوموړي نه مو پوښتل چې ولې په خپل کاري موده کې دا ضلع کمیټه جوړې نه کړې. نو خیبر پختونخوا کې د کورنی تاوتریخوالی پیښې ډېرې شوې دي. د پایدار پرمختګ سازمان SSDO راپور وایي چې په 2023 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د کورني تاوتریخوالي 1422 او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 9410 قضیې راپور شوي. پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر محکمې نه د اکتوبر تر 1 ځواب غوښتی دی چې ولې تر دا مهال په ضلع کچا د ښځو د تحفظ دا کمیټه نه دي جوړې شوې. د اکتوبر په 19 مو د سوشل ویلفیر د ادارې د صوبایي مشر نور محمد محسود نو پوښتل چې عدالت ته به څه ځواب ورکوي. نو نوموړي وویل
پریویس گورنمنٹ چې کوم زمونږ نو هغه ته کیبینټ ته د کمیټیز دی فارورډ کړی وی کنه نوټیفیکیشن هغه کې ډیلی شپې نو اوس کرنټ سیټ اپ پوچې دی د ستل نگران سیټ اپ دی کنه کیئر ټیکر مے بی دا هغه پر اونس چې تر څو پر پراپر سیټ اپ راغنی نه کیبینټ کورټ آرډر بل لازمي کو اوس هاي کورټ کم ډیسیژن نو کی کنه نو هغه به موږ پروینشل ګورنمنټ ته لازمي فارورډ کوو کنه چې دا د کورټ ډیسیژن دی نو بیا هغه کې به فردر چې کوم اوس کیئر ټیکر سیټ اپ دی نو هغه ته به موږ دا کوچ اوس دی کې تاسو یا گائیڈنس را کې یا دا کمیټیز نوټیف
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کورنی تشدد په اړه په 2020 میلادي کال کې جاری شوی راپور کې ویل شوی چې د یوې اندازې لمخې په پاکستان کې شاوخوا 80-90% ښځې له کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نږدې په هرو دریو کې یوه واده شوې پاکستانی میرمن د خپلو میړونو لخوا له جسمانی زورونی او تاوتریخوالی سره مخ ده، خو یوازې 22% ښځې په رسمي توګه د دغه تشدد راپور پولیس ته کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات آسان شي.